خبرنگاران زن افغان بود. آل هم شنونده برنامه پشتوی رادیو آزادی هستین.
سلامونه، ستړی مشه د سهار شپږ بجې دی. تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړي د خبری خبرونه په خبرونو پیلو. د پاکستان په کراچی ښار کې د طالبانو د حکومت سرکونسل عبدالجبار تخری وایي د سند ایالت د پولیسو له مشر غلام نبی ممین سره د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. په خبر پڼه کې چې افغان قونسلګری د چهارشنبه ورځ خبره کړې راغلي، تخری له پاکستاني لوري غوښتي څو د هغو افغان کډوالو نیول او ځورول ودروي چې په پاکستان کې د پاتې کېدو قانوني اسناد لري. په خبر پڼه کې د سند ایالت د پولیسو مشر ژمنه کړې چې په دې برخه کې به د طالبانو له حکومت سره همکاري وکړي. بل پلاو پاکستاني رسنی و راپور کړی چې د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوی او د دې هیواد صدراعظم شهباز شریف د بیا اسناد افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه خبرې کړې دي. د پاکستاني رسنی د راپور له مخې د دوه لوړ پوړو چارواکو د بیا اسناد افغان کډوالو پر وړاندې د قانوني اقدامات غوښتنه کړې ده. د پاکستان حکومت د تیرې مارچ میاشتې او دیرشمه د ICC کارت لرونکو افغان کډوالو لپاره وروستۍ مهلت ټاکلی و چې درې ورځې وړاندې پای ته ورسېد. په تېرو درې ورځو کې په لاسه او بې اسناد افغان کډوال د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د پاکستان په لویو ښارونو کې نیول شوي او بیرته افغانستان ته ډیپورت شوي دي. د طالبان د حکومت ویاند هغه راپورونه رد کړل چې ګواکې د دوی حکومت یوازې د امریکا په وړاندې جګړه کې د قربانیانو کورنۍ او تکلنۍ پیسې ورکوي. زبیله مجاهد پرونه وخت پر خپل ایکسپانې په خاني ټویټر ادا کړې ده. په هغو یتیمانو، کونډو او معلولونو کې چې د حکومت لوري ورته کلنې پیسې ورکول کېږي، د تیرې ادارې د عسکرو او پولیسو یتیمان، کونډې او معلولین هم شامل دي. مجاهد وړاندې ویلي دغو کسانو ته 2.5 میلیارد افغانۍ بودیجه ځانګړې شوې او پرې ویشل شوې ده. یو شپې رسنۍ د چهارشنبه په ورځ د مجاهد په حواله ویلي وو د طالبانو حکومت د هغو کسانو کورنیو ته ځانګړې پاملرنه کوي چې د امریکا پر ضد جګړه کې قرباني ورکړې ده. مجاهد وړاندې په افغانستان کې د یتیمانو، کونډو او معلولینو شمیر شاوخوا 6.5 لکه یاد کړی ویلي دي. دغو کسانو ته چې د طالبانو تیر جمهوریت او طبي معلولین پکې شامل دي، په کلنی ډول پیسې ورکول کېږي. مجاهد د امریکا پر ضد جګړه کې د قربانیانو د کورنیو سربیره د تیر جمهوریت یتیمانو، کونډو او معلولینو ته د پیسو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د طالبانو په نږدې 4 کلنه واکمنۍ کې دولتي کارکوونکي او متقاعدین د خپلو معاشونو د نه ترلاسه کولو څخه شکایت لري. د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ پرون چهارشنبه پر خپلو سوداګریزو شریکانو متقابل تعارفي وزه کړې دي. هغه چې په سپینه ماڼۍ کې وینا کوله، د اروپایي ټولنې په ګډون پر ډېر شمېر هیوادونو تر 30% پورته تعارفي ولګولې. ترامپ وویل دا ورځ د ازادۍ ورځ ده او تل به د امریکا په تاریخ کې د صنعت د بیا زېږېدو د ورځې په توګه یادېږي. د ترامپ په ټکو اروپایي ټولنه به 30%، چین به دیرش سلنه او جاپان به 40% مالیات پرې کوي. هغه په خپلو خبرو کې وړاندې ویل دا چې ایران پر امریکایي توکو 10% مالیه لګولي، په ورته کچه به امریکا ته تعرفه ورکوي. له دې هیوادونو سربیره ویتنام له 6% هند له 6% انډونیزیا له 2.5% کمبودیا له 9% مالیزیا له 4% جنوبی کوریا له 15% تایلند له 6% تایوان له 2.5% سویس له 1.5% اوکراین او بریتانیا بیا هر یو له 10% تعرفې سره مخ شوې دي. ترامپ پر مکسیکو او کاناډا هم 15% تعرفه وضع کړې ده. ترامپ د دې لوړو مالیاتو یا تعرفو وضع کولو موخه د امریکایي کارګرانو دفاع یاده کړې ده. د نوو تعرفو لګول د امریکا د تولیداتو د پیاوړتیا او د هغو هیوادونو د مجازاتو لپاره هڅه بلل شوې چې د ترامپ په وینا له کلونو راهیسې پر امریکا غیر عادلانه سوداګریزي تګلارې تحمیل کړې دي. او نن د افغانستان او نیپال د نننو سوکلونو د کرکټ ملي لوبډلې د 500 ورځو سیالیو په نوموړې لوبه کې سره مخامخ کیږي. د لوبه د نیپال په قربتوب د کابل پر مهال د سهار 8:45 پیلېږي. د کرکټ نړیوال شورا پر خپلې رسمي ویبپاڼې ویلي د افغانستان او نیپال د کرکټ د نننو سوکلونو لوبډلو ترمنځ د 3 500 ورځو سیالیو دویمه لوبه به د اپریل په 6 او وروستۍ یا دریمه لوبه به د اپریل په 9 ترسره شي. افغان لوبډله به له دې سیالیو وروسته د 200 کلونو نړیوال جام ته د لرمندنې په سیالیو کې شو د نیپال په میلپانی ښار کې ترسره کیږي ګډون وکړي. په دغه سیالیو کې به افغان لوبډله د عمان، هانګ کانګ، متحده عرب اماراتو او نیپال پر وړاندې ولوبیږي. د دې سیالیو غوره لوبډله به د 2018 کال د 900 کلونو کرکټ نړیوال جام ته لار ومومي چې د زمبابوې او نیمیبیا په کوربتوب به ترسره شي. تاسو خبرونه واوریدل او وړاندې سره د مطالعه واوریدل شي. دریم پرلپسی ورز د چې په پاکستان کې افغان کډوال نیول کیږي او بیرته افغانستان ته ډیپورت کیږي. هلته کډوال په څه وضعیت کې دی؟
کارتونو والا پسې راخستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورت کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوې هغه خلک ډیپورت کوي چې او نور بې اسناد چې څوک بېخي اسناد نه لري.
خو داسې افغان کډوال هم شته چې دوی ادا کوي د قانوني اسنادو د درلودو سربېره به هم له پاکستانه شړل کیږي او یا د پولیسو لخوا نیول کیږي. وړاندې به په دې اړه جزئیات درکړو. هلته به د میشتو افغان کډوالو اندېښنې هم درسره شریک کړو. له دې سربېره خوست به ورشو چې هلته د پخوا پرتله باندې د اختر دودونه بدل شوي دي.
اوس هغه مبارکي هم کیږي خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسه چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
نور مسالې به هم شته، ملتیا هم غواړم.
تر دې شېبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه ظفر د سیالم تخنیکي چارو کې راسره تیر روشان دی. پاکستانی چارواکو خبرداری ورکړی، هغه افغان کډوال چې له دغه هېواده د وتلو نیټه یې نقص کړي او نه دي وتلي پر وړاندې به یې قانوني کړنې ترسره شي. پاکستانی ورځپاڼو له د ډلی اکسپرس ټریبیون راپور ورکړی چې دا موضوع د پاکستان د صدر اعظم شهباز شریف د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي ترمنځ د چهارشنبې په ورځ لیدنه کې مطرح شوې ده. پورته وخت کې یو شمېر افغان کډوال وایي چې د پاکستان پولیسو د افغانانو د بیرته ستنولو هڅې چټکې کړې دي. تفصیل سنعکا کړناور.
له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو د اندېښنو په زیاتېدو سره پاکستانی چارواکو یو ځل بیا خبرداری ورکړی چې د سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوالو او هغوی چې د استوګنې قانوني اسناد نه لري او تر اوسه په دغه هیواد کې پاتې دي په وړاندې به قانوني کړنې ترسره کړي. پاکستانی ورځپاڼو له دې ډلې اکسپرس ټریبیون د پاکستان د صدر اعظم د دفتر د یوې اعلامیې پر بنسټ راپور ورکړی چې د اپریل په دویمه نیټه د پاکستان د کورنیو چارو وزیر محسن نقوي له صدر اعظم شهباز شریف سره د ورځپاڼې په ټکو د غیر قانوني بهرانیانو او د سی سی کارډ درلودونکو افغان کډوالو د بیرته ستنولو د پرمختګونو په اړه خبرې کړې دي. د دې ناستې تمرکز پر هغو اجرایي اقداماتو و چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یې د افغان کډوالو د ایستلو لپاره تر ټاکل شوې مودې وروسته ترسره کوي. محسن نقوي ویلي چې د پخواني ټاکلې مودې تر پایه 8,600 افغانان خپل هیواد ته بیرته ستانه شوي دي. د راپور له مخې شهباز شریف د قانون د اجرایي ادارو له هڅو ستاینه کړې ده. اکسپرس ټریبیون دغه شان لیکلي چې د پاکستان فدرالي حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده ځنډولې ده. مخکې اسوشیټډ پرس خبري اژانس هم راپور ورکړی و چې د پاکستان حکومت د کوچني اختر د رخصتیو له امله د افغان کډوالو د ایستلو موده د اپریل 13 نیټې پورې ځنډولې ده. د پاکستان حکومت د روان کال د جنوري په میاشت کې اعلان کړی و چې د مارچ 1 به د هغو افغان کډوالو لپاره وروستۍ نیټه وي چې سی سی کارتونه لري یا هیڅ قانوني اسناد نه لري. پولیسو د اسلام آباد او راولپنډي په بیلابیلو سیمو کې د افغان کډوالو نیول پیل کړي او د هغوی د بیرته ستنولو هڅې یې زیاتې کړي دي. یو افغان کډوال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کارتونو والا پسې راخستې ده، دوی پسې کور په کور ګرځي چې ګیري کې ډیپورت کوي او نور چې د چا ویزې خلاصې شوي هغه خلک ډیپورت کوي چې او نور بې اسناد چې څوک بېخي اسناد نه لري. او بل کټ مشکل خلکو ته دا دلته چې مخکې په ویزې تندي دي شپږ میاشتې درې میاشتې اوس یو میاشت تندي دي او یو میاشت کې ویزه نه راځي دلته خالي هغه پکې خامخا پاتې کېږي. دلته دغه ډېر غټ مشکل سره خلک مخ دي.
یو بل افغان چې په اسلام آباد کې اوسیږي او د هم مونږ غوښتل چې نوم یې په راپور کې واخیستل شي، د دې وضعیت په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړې.
وضعیت ډېر خراب دی. په اسلام آباد کې چې زه ګورم ډېری کورونه د خالي کېدو په حال کې دي. افغانان له اسلام آباد او راولپنډۍ څخه اوسي، دلته یې شمېر ډېر کم شوی دی. زموږ دوستان چې په کویټې، پېښور، کراچۍ، اټک او ایبټ آباد کې په دغو 5 ځایونو کې ول، وایي چې دا چې افغانان دې ځایونو ته ډېر راغلي دي، اوس پېښي کور نه پیدا کېږي.
په تورخم کې د کډوالو چارو یو شمېر مسولینو پاکستانی خبریالانو ته ویلي چې د اپریل په لومړۍ نیټه 90 افغان کډوال بیرته افغانستان ته ستانه کړل شوي دي، چې له دې ډلې 9 کسان د ECC کارت لرونکي او 10 نور یې بی اسناده وو. په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان کډوالو مدافع وکیلې منیسه کاکړ د اپریل په 2 په خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د پاکستان په بیلابیلو برخو کې د افغان کډوالو د ایستلو کمپاین چټک شوی او پولیسان ثبت شوي کډوال هم نیسي. هغې د POR کارت یو انځور خپور کړی او ویلي دي چې انور الحق چې دا کارت یې درلود، د اسلام آباد له بارک او سیمې څخه نیول شوی او حاجي کمپ ته لیږدول شوی دی. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرې یا UNHCR د معلوماتو له مخې 1.3 میلیونه افغانان د کډوالو د ثبت POR کارتونه لري. دغه شان 800,000 نور افغانان DCC یا افغان تابعیت کارت لري چې له ټاکلې مودې وروسته به د پاکستان له خاورې وایستل شي.
په راپور کې مو اوریدل چې پاکستاني چارواکو خبرداری ورکړی و د هغو افغان کډوالو پر ضد قانوني اقدامات کوي چې د مارچ له 1 وروسته په پاکستان کې پاتې دي او له دغې نیټې سرغړونه کړې ده. په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزی شورا مشر بریالی میخیل وایي هلته میشته افغان کډوال د پاکستان د سیاستونو قرباني کیږي. د مور یې ازادي راډیو سره خبرې کولې چې 2 ورځې کې به د افغان کډوالو د حقونو د ټینګښت په موخه د پاکستان سترې محکمې کې له مخکې پلان شوې یو غونډه کې د عدالت غږ اوچت کړي. دی وایي پاکستان ان هغه افغانان هم باسي چې له پاکستاني اتباعو سره یې ودونه کړي او ماشومان لري. دا چې پاکستان کې له افغان کډوالو سره دا مهال څه روان دي او هغوی ته ورکړل شوی دغه مهلت څومره عملي و، پر همدې او نورو مسایلو زموږ همکار اسدالله الدین له ښاغلي میخیل سره مرکه کړې. په سر کې له هغه همدا پوښتنه کړې چې دا مهال پر کډوالو څه تیری کې
بزه چې مهاجرینو کله چې دا اعلان اورېدلی دی او د دې 1 مارچ پورې په کې منځ روژه راغله، اختر راغی، خو دا روژه او اختر باندې خو افغانان هیڅ پوه نه شول. دا دومره درد او دومره تکلیف چې دی دغه ورکړی دی، اعلان ورکړی دی. تاسو یقین وکړئ چې هر افغان د ورځې رومات یو 500 ټلیفونه د افغانانو راځي او وی ولا موږ نه روژه ماتې باندې پوهېږو، نه پر ډوډۍ خوراک پوهېږو، نه چې دی د اختر هم فکر او سوچ شته چې ماشومان کپڑے والی اخر یا بد بس یو دغه سره د غم او د درد سره وی چې د خوراک کوو او خوراک نه پیږو، نو دغه څه تکلیف او درد رسیدل دي خلکو ته. او وجه یې هم دغه ده چې ډېر لنډ وخت، ډېر کم وخت چې په یو میاشت کې دوی دا اعلان وکړو چې 1 مارچ پورې به دوی ځي، او نه یو میکانیزم شته، نه یو طریقه شته، نه یو ترتیب شته، نه یو نظم شته دی، او به دوی به ځي. او تللو کې دلته 45 کلن زندگی چې دلته خلکو تیره کړې ده، دا 45 کلن زندگی د دې تجارت، دا روزګار، دا رښتې، دلته خپلوالین، دلته چې دی پراپرټي خلکو یو څه اخیستې دي، یو ځان ته یو سرپنا جوړه کړې ده، دا ټول هر څه نادیده او بس دا خلک دي. نو دا داسې یو غیر معقوله او دا خبره ده چې هیڅ عملي نه ده په دې کم وخت کې. دا او بیا موجود دی سره چې 45 ورځې به تورخم لارم بنده شوه، هغه خلک چې تللې غوښتل لکه نارمل طور باندې کوم افغانان به تلل او عادت به کوو افغانستان په خپل هیواد ته، نو هغه تم لاره بند شوله، هغه بند شو. او دا کوم خلک چې نتلل او د دې 50% زړه وو چې د حالت د شورا شې چې بس لا شو، هغه لاره مو درېدله.
بله، نو می اخیر صاحب، تاسو په دغه شورا کې تاسو ولته چارواکو سره حتمان خبرې کړي یا مستقیمه یا غیر مستقیمه، د دوی هدف څه ول دي لاند مهاله مهلت نه؟
اصل کې خو خبره ده چې موږ افغانان به همیشه دا خبره کړی چې دلته دا مهاجر شدي، دا تاسو د سیاست کار کوي، موږ د سیاست نه لري وساتي. نو دا کله چې دغه راشي مشکلات راشي د دواړو خوانه د هوادونو نه، نو بس چې کشمکشي هغه زور موږ ته مهاجر ته راوځي. نو مسله ټول همدغه د سیاست د کشمکش ته دواړه سره جوړی نو بیا موږ هم بارامي وکړو دواړه ملکونه سره هیوادونه سره لږ ورانه اختلاف راغی نو بیا زور یې موږ ته دلته راځي او درد او تکلیف یې موږ د غریب او مظلومو خلکو ته رسي. اولان چې دا خلک چې دلته پراته دي دا داسې نه ده چې دا نه ځي، دا څلوېښت پنځه کاله چې تیر شو دوی دپاره افغانستان کې کوم نظام راغلی دی تر اوسه پورې څو څو نظامونه راغلل تغیر تبدیل راغې، خو هېڅ نظام د دې خلکو دپاره یو میکانیزم جوړ نه کړو، یو ترتیب جوړ نه کړو د دې خلکو دپاره، هغه څه چې د دوی ضرورتونه دي هغوی ته توجه نه کړه. نو دا خلک ځکه پاتې دي کنه هر سړی وطن د مور غېږ ده، د مور په غېږ کې سړی ډېر خوشحاله وي نسبت د دې پورې چې د بل په غېږ کې پروت وي. خو دلته دا خلک هم د چې د خواخوږی احساس یو نسبي داسې کوي چې راغلی و لارې راغلی و هغه وفات شو، اوس د هغه زوی دی، دغه زوی پیدا شوی، د هغه نسی پیدا شوی، درې نسله دلته پیدا شولو. خو باوجود د دې دا یو فطري خبره ده چې وطن خپل اصلي ټاټوبی چې دی هغې سره سړي انسان فطري مینه او محبت وي، تل غواړي. خلک مشکلات پکې د سرپناه دي، تقریبا څلوېښت فیصده یا پنځه فیصده دا خلک سرپناه نه لري چې هلته لاړ شي، وطن کې ځای نه لري، خلک نه پېژني، ځکه هغه کوم خلک چې وو هلته وفات شوي دي او دلته وفات شوي دي او دا نوي خلک را پیدا شوي، پنځه اتیا فیصده دلته چې کومه آبادي د مهاجرینو پرته ده دا ټول پاکستان کې تولد شوي دي. نو د دې خلکو هلته چې ځي نه رشته دار پاتې دي او نه خپلوان پاتې دي، رشتې کټ شوي دي، و چې دوی هلته ځي سرپناه نشته، رشته دار نشته، بلدتیا نشته، روزګار نشته، نو دا هلته څه کوي، په کومه طریقه به ځي؟ نو دېره خو دا په کار وه چې هلته د دې څلوېښت فیصده خلک چې دا سرپناه نه لري د دوی دپاره افغانستان حکومت خپله مکلفیت ترسره کړی وي، یو شارک جوړ کړی وي او هغې دپاره بیا انچار خپله ذمهواري احساس کړی وي، مسئولیت احساس کړی وي چې د هغې مکلف وي په دې باندې چې دوی دپاره یو دوه درې خیمې د فامیل په سر باندې هغه ورکړی وي، یو کال ورته راشن ورکړی وي، دغه ترتیب او میکانیزم چې ورته جوړ شو. نو انشاءالله دا خلک په ډېر باعزت توګه ځي. مونږه بار بار تاسو خبره وکړه چې دلته به تاسو چارواکو سره کتلي، ما دلته زمونږ خو دلته کونسل صاحب دی هغې سره هم کتلي دي، دلته زمونږ کمشنر صاحب دی هغې سره هم کتلي، انیشیار دی هغې سره هم کتلي دي. نو دې ټولو ته مونږ چې تاسو خپل مسؤلیت احساس وکړئ انشاءالله دا خلک ځي. خو دې کوي ما د یوې ادارې اوسه پورې د مسؤلیت احساس نه دی کړی، نو دا خلک چې پاتې دي په همدې خاطر پاتې دي. ما تاسو اورېدلي یو څه وخت مخکې هم دی وجه کې یو پرس کانفرنس وکړو او هغې ته ما دا وویلي چې تاسې دا خلک چې یو کال کم از کم یو کال ټیم ورکوي او یو کال کې دې خلکو دپاره یو میکانیزم جوړ کوي، هغې کې انیشیار جمع افغان حکومت جمع پاکستان حکومت او ورسره د افغان مهاجرینو د شورا مشران دا کینوي یو لایحه عمل به جوړ کړو. او که تاسې واقعا وایئ چې دا خلک لاړ شي او باعزته توګه لاړ شي، نو انشاءالله دا ناممکن نه ده، دا لري نه ده چې مونږ کومه مشوره درکړه کوم تر هم درکړه، دا خلک به ډېر په خوښۍ سره او د دې ځنه د پاکستان نه چې کوم ځي دا څلوېښت پنځوس کاله مېلمستیا دا به یو خیرسګالۍ د سفیر په توګه لاړ شي، او که دغسې لېږئ نو دا څلوېښت پنځوس کاله مېلمستیا به دا په نفرتونو باندې بدله شي. نو مونږ بار بار دا غوښتنې کوو چې ځو.
بله او میاخیل صاحب، تاسو چې خبرې کړې مخکې مو ویل چې داسې ښکاري چې د کډوالو موضوع سیاسي شوې ده یا پاکستان له دغه موضوع نه سیاسي استفاده یا هم د سیاسي فشار په توګه کار ترې اخلي، همداسې ده ځکه په دې وروستیو کې د طالبانو له حکومت سره یو څه اړیکې خړې پړې سوې، په تورخم کې لانجه راغله، ګر چې د تورخم لانجې نه مخکې دغه د هغه خبره وه د مهلت یا د ډیډلاین خبره وه.
دا خو دان له طالبانو سره نه، هر نظام چې راغلی دي او هغه نظام هلته خپل مسؤلیت احساس نه دی کړی، که دوی به فرمثال د سیاسي فشار په توګه دا استعمالوي که نه، خو هغوی له خدا به کار دي که نه چې دغه زمینه سازي وکړي د دې فشار نه ځان وباسي. نو ولې نشیستی؟ یو نظام دی هلته، یو ډانچه جوړه ده، یو ترتیب جوړ دی، دا خو دومره مشکله خبره نه ده.
په پاکستان کې د افغان کډوالو د مرکزي شورا مشر بریالی میاخیل و چې اسدالله الدین سره په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه خبرې کړې وې.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
وړاندې د افغانستان په اړه نور مطالب هم درته لرو، خو اوس به یوه نړیواله او د ساینس مربوطه موضوع راواخلو. 9 کلنه یوه جرمنه فضا ته تللې ده. تر دې مخکې تر اوسه 12 نارینه جرمنیان فضا ته تللي وو، خو دا لومړی ځل دی چې له جرمني څخه یوه ښځینه فضا ته سفر کوي. په نړیوالو تفصیل له احمد تشی ورناورو.
رابیا روګا د اروپا د فضایي مرکز تور مزلې نه ده. تر دې مخکې نارینه جرمنیان لکه ماتیاس مایور او الکساندر گریست د اروپا له فضایي مرکزه د فضا په لور تللي وو. د رابیا روګا سفر د مارچ په 1 د امریکا د متحده ایالاتونو په فلوریدا کې پیل شو. دا د سپیس اکس شرکت په سپوږمکۍ کې روانه شوه. په دې سفر کې لاغلې روګه سره د مالټا هیواد ملیاردر چون وانګ، یو نارویشی او یو استرالیایی ملدی. د دې سفر لګښت چون وانګ چې د بیتکوین ملیاردر دی په غاړه اخیستی دی. 9 رابیا روګه چې پخوا د سټلایټ د یوه مرکز مشر وه، تر سفر 2 مخکې قرنټین شوه. په دې اړه چې دا څرنګه دې سفر ته غوره شوه، دی په یوه مرکه کې چې جرمني آژانس خپره کړې ده وویل چې په ناروې کې د سکیت پر مهال له چون او د دې د سفر له بل ملګري ایریک سره لیدلی وو. هغه وخت یې په ساعتونو له دې دوو کسانو سره د ټیکنالوژي، د فضا او د راتلونکي په اړه خبرې کړې وې، او تر دې 6 وروسته چون ورته ویلي وو چې دی فضا ته ځي او که دا غواړي ورسره ملګری کېدای شي. رابیا روګه د فضایي سفر زده کړه نه ده کړې، دا د برق انجینیره ده. په زوریخ کې زده کړې ترسره کړې دي. رابیا روګه وایي چې دا نه غواړي چې خلک یې په راتلونکو کې په دې نومو پیژني چې دا لومړۍ جرمنۍ ده چې فضا ته تللې ده. دا وایي چې هدف یې دا دی چې نور هم فضا ته سفرونه وکړي. نوموړی زیاته کړه چې هیله یې دا ده چې د دې سفر هغو نجونو ته چې له فضایي ماموریت سره دلچسپي لري الهام بخښونکی شي. آغلې روګه زیاتوي چې ښځې باید د ټیکنالوژۍ په برخه کې له نارینهوو څخه ډېرې هلې ځلې وکړي. دا څرګنده نه ده چې د دې فضایي سفر لپاره چون څومره پیسې سپیس اکس ته ورکړې دي.
له خبرونو ور اخوا،
د جرمني حکومت د معلوماتو له مخې لسګونه هغه افغانان چې په دې هیواد کې د 1 د نیژمنه ورسره شوي وو، جرمني ته له لیک وړاندې مړه شوي دي. یو شمېر جرمني په جرمني میشتو په دې وروستیو کې د جرمني دفاع وزارت لخوا د جرمني د کی اړخ ګوند پارلماني ډلې ته د ورکړو شوو معلوماتو په حواله راپور کړی دی چې د 2023 کال د جولای راهیسې د 2 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي دي. په همدې حال کې یو شمېر افغانان چې جرمني ته د کډوالۍ قضیې لري ټینګار کوي چې باید دوسیې زر تر زره وڅېړل شي. تفصیل په دې راپور کې.
د هغه معلوماتو له مخې چې د جرمني حکومت د کیڼ اړخي ګوند پارلماني ډلې ته ورکړې، 46 افغانان چې په دې هیواد کې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوې وه، مخکې له دې چې جرمني ته ولېږدول شي مړه شوي دي. د جرمني د ای پی ډي خبري اژانس راپور له مخې چې د اپریل په لومړۍ نیټه خپور شوی، د جرمني په پارلمان کې د کیڼ اړخي ګوند غړي کلارا بوینګر د دې پروسې په ځنډ نیوکه کړې، ویلي دي چې د نورو مرګونو د مخنیوي لپاره باید جرمني چارواکي لږ تر لږه د بیا میشتېدنې هغه ژمنې پوره کړي چې دوی مخکې کړې دي. په راپور کې راغلي چې اغلی بونګر د جرمني له حکومت د هغه معلوماتو غوښتنه کړې و چې له مخې څومره افغانان چې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوي وه د څه له امله مړه شوي دي. ای پی ډي لیکلي د دې غوښتنې په ځواب کې د جرمني دفاع وزارت ویلي له 2023 کال راهیسې 4 پخواني سیمه ییز افغان همکاران مړه شوي چې د یوه مړینې د تاوتریخوالي له امله و. په راپور کې راغلي چې په دې سربېره 15 افغانان هم مړه شوي چې د یوه مړینې حادثه بلل شوي، او په دې سره د هغه افغانانو د مړینې شمیر چې په جرمني کې د بیا میشتېدنې ژمنه ورسره شوی و 46 ته رسیږي. که څه هم د دې ټولو کسانو د مړینې دقیق وخت معلوم نه دی، خو جرمني ته له خطر سره مخ او په شرایطو پوره افغان پناه غوښتونکو د لیږدولو پروګرام په 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته پیل شو. د ای پی ډي خبري اژانس د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د روان کال د مارچ تر نیمایي پورې شاوخوا 2800 افغانان د هیواد ته د سفر په تمه وو چې ډیری په پاکستان کې دي. په افغانستان او یادرې مو هیوادونو کې میشت یو شمېر افغان پناه غوښتونکي چې جرمني ته د لیک په تمه دي، له دې هیواد غواړي چې د دوی د بیا میشتېدنې سمدستي اقدام وکړي. په کابل کې یو میشت افغان چې جرمني ته د لیک په تمه دي او نه غواړي، په دې راپور کې نوم خپور شي. ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه روز به روز چالش های ما افزایش پیدا میکنه و ما با چالش های مختلف مواجه هستیم. با چالش های امنیتی مخصوصا در افغانستان. خواست ما همی است از کشور جرمنی که همان گونه که وعده پذیرش صادر کرده بودن، خواهشان به این وعده خود اینا پایبند بوانند و همو پروسه را سرعت ببخشند.
سمیر ریحان چې په پاکستان کې اوسېږي او د جرمني کیس لري وای
لا مهاجر منون کې ودونه څخه زموږ غوښتنه دا ده چې افغان کډوال وضعیت ته رسیدنه وکړي او دوی له دې وضعیت څخه وژغوري که دوی افغانستان ته لاړ شي د خپلو او ماشومانو ژوند له ګواښ سره مخ کیږي او دلته هم له ډېرو ستونزو او ننوکو سره مخ دي.
دا په داسې حال کې ده چې نږدې درې اونۍ وړاندې د جرمني نوي احتمالي صدر اعظم فریډریک مرز اعلان وکړ چې د افغان کډوالو د طالبانه منلو برنامه به ودرول شي او بله نوې هیڅ برنامه به پیل نشي. په روسي ځل د تېرې مارچ په 15مه له پاکستانه جرمني ته 104 افغانان انتقال شول. له دې وړاندې د مارچ په 3 او د فبروري په 15مه هم د افغان په ناغوښتونکو دوه الوتکې ترسره شوې چې ټول ټال 215 افغانان له اسلام آباد برلین ته ولېږدول. د جرمني رسنیو د راپورونو پر بنسټ د هیواد له 2021 کال راهیسې 15500 افغان پناه غوښتونکي انتقال کړي. د جرمني د فدرال احصایې د دفتر د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه پورې په دې هیواد کې د افغان پناه غوښتونکو شمیر لږ تر لږه 4,20,000 تنو ته رسیدلی دی.
دا ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ او یا هم په فیسبوک او ټویټر د ازادي راډیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلای شئ. ازادي راډیو هر شیبه له تاسو سره.
د خوست اوسیدونکو وایي پخوا به د دوی په سیمه کې د کوچني اختر لمانځنه د لوی اختر پرتله مختصره وه، خو اوس یو بل ځای کې د ځوانانو په میلو چکرونو سره د کوچني اختر لمانځنه هم پراخ شوې ده. د خوست اوسیدونکي زیاتوي د کوچني اختر په شپو ورځو کې د دې ولایت لرې او نږدې سیمو ته ځي او هلته میلې او بنډارونه کوي. د خوست اوسیدونکو دا ډول تفریحي پروګرامونه له اختر وروسته هم څو ورځې دوام کوي.
په خوست کې چې پخوا کوچنی اختر نسبتا لنډ لمانځل کېده، اوس مهال تفریحي شنو او خیرازه سیمو ته د ځوانانو په تګ هلته د بنډارونو او میلو په جوړولو سره تر دې پراخ شوی چې یوازې د اختر په دریو ورځو کې لمانځنه نه ختمیږي بلکې څو ورځې نورې هم دوام کوي. له دې سربیره په خوست کې شنو او تفریحي سیمو ته په ډېر شمېر کې د خلکو په ورتګ سره په دې ځای کې په چټکۍ د سیلګرۍ دود پراخیږي. د خوست یو اوسیدونکی احسان الدین ارمان مشال راډیو ته ویل
که با یو ورځ با کوچنی اختر ولمنځنه وروسته به مبارکیانه کېدلې او اوس هغه مبارکیم کېږي، خو دغه اختر چې دی څو ورځو ته غځېدلی دی که نه، مثلا اووه اته تر لسو پورې ورځې ونیسي چې خلک ولایتونو ته چکر ته ځي.
د خوست سره چې څو لسیزې وړاندې د ځینو لرو پرتو ولایتونو اوسیدونکي بلد نه ول، د خپلې مناسبې آب و هوا او تر څنګ یې په وروستیو دوه لسیزو کې د چټکو اقتصادي او ټولنیزو پرمختګونو له کبله د خلکو پراخ پام خپل کړی او لري او نږدې ولایتونو ورته تګ راتګ ډېر شوی دی. د کندهار اوسیدونکي سمیع الله او د کابل اوسیدونکي مسعود زدران وویل
خوست ماشاءالله ډېر ښه ځای دی، ښه خلک یې دي، په اخلاقي مور ته سلام دي، هر څه باندې ډېر ښه خلک وسات متیزو موږ د افغانستان د خلکو سره دغه اړه لرو چې ګد راسي خوست ده. خوست تعقیب کې خوست ډېر ښه ځینه دي.
اختر ته د کابل نه راغلی وو د ملګرو سره د چکر دپاره د تفریح دپاره، مختلف ځایونه مو ولیدل، چکر مو وه، ډېر مو خوښ شول. خوست ماشاءالله د تفریح دپاره ډېر بهترین ځایونه لري.
د ځینو نورو سیمو سره په یو څه توپیر په خوست کې په اخترونو او د خوښیو په نورو مناسبتونو کې د ملګرو ځوانانو یو ډول جامې او لباسونه او د دوی ګډو میلو او بنډارونو د اختر نمانځنې پراخي کړي دي. د خوست یو بل اوسیدونکی زین الله کاروان وایي
د سو مرګل چې یو د یو ډله ګروپ ته مونږ په دا د درې کوله کېږي چې مونږ یو ځای ګرځو، یو ځای جمع کوو، یو ځای بندرنه کوو او یو ځای د اختر مبارکۍ ته ځو او دې سره مونږ ملي کوو د اختر یو ځای مونږ منځو.
خوستي ځوانان په دې ځای کې د سیلګرۍ د صنعت پرمختګ په دې پورې هم تړلی بولي چې د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې د چکر او ساعتېرۍ لپاره تفریحی زایونه دیر شی. د خوست یو بل اوسیدونکی صابر الله روخان وایي
میلمه فاله او خیسته ځوانان د خوستیانو موږ د دولت نه او د مؤسساتو څخه دا هیله ده چې دوی موږ ته داسې د تفریح ځایونه برابر کړي چې د نورو ولایتو خلک هم زموږ ولایت ته د تفریح په خاطر راشي.
د یادونې وړ ده په خوست ښار کې د ځینو نویو پارکونو او تفریحي غونډیو سربیره فارم باغ، وزیر باغ، میلمکوټ او بلاوټ پخواني باغونه، همدارنګه د تڼیو ادممه، د ګربز و غلام خان، ځازی میدان، د باغ سنارګۍ او د صبریو زنبر او سپری هغشنی او زنګلیزي سیمې دي چې اوس ورته د خوست او له نورو سیمو د سیلانیانو ورتګ ډېر شوی دی.
اساسی او بشری حقوق. درن دوستانو د اساسی او بشری حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلی. ځینې خلک چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د یو شمیر نورو کسانو شخصیت ته توهین کوي، توهین کوونکی شخص ته له حقوقي اړخه کوم زیان رسیدلی سي او دا کار له اخلاقي او انساني اړخه څه ډول ارزوي؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات. له ښاغلي سادات سره خبرې وروسته پیلو. په پیل کې د خپرونې د موضوع په اکله د دوو تنو خبرې اورو.
زما نوم تاج محمد دی، زه د کندهار ولایت اوسیدونکی یم. نن ورځ چې هرې ټولنیزې رسنۍ ته سر ښکاره کوي، یوازنۍ ګرمه موضوع او یوازنۍ هغه فعالیتونه چې ځوانان تر سترګو کیږي او تر ټولو ډېر دي، هغه پکښې کې سپکاوی دی، هغه پکښې کې یو بل ته بدې ردې ویل دي، هغه پکښې کې د یو بل بې عزتي دی، هغه پکښې کې حتی اوس یو د بل په مقابل کې د خپل ټول وس او توان څخه کار اخلي تر څو مقابل لوري هر څومره چې کېږي هغه وشکنځي، ذلیل کې، بې عزته کې، په سپکه سترګه ورته وګوري، سپکې معرفي کې، یعنی خپل انرژي په دې ټولو باندې مصرفوي. متاسفانه په دې وروستیو کې یو موضوع چې ډېر بد راتلونکی زه احساسوم چې ډېر بد راتلونکی به ولري که چېرې پر وخت مهار نه شي، هغه دغه سخت افراط او تفرید کوي چې یو ښې خلکو ذهنونه مصروف ساتلي دي په منفیاتو باندې. او بله مسله دا ده چې باید یووالی راشي، باید اتفاق راشي.
زرغونه اورزله د حقانیمه د بغلان ولایت اوسیدونکې، د یوې نجلۍ په صفت یا د یو افغان په صفت ډېره خوشنوونکې ده چې کله موږ غواړو انټرنیټ ته لاسرسی ولرو، اول خو په ډېرو ستونزو، هدف اقتصادي ستونزې دي، په اقتصادي ستونزو سره سربیره انټرنیټ ته لاسرسی پیدا کوو. چې کله انټرنیټ فعال کوو بیا نو لکه فیسبوک یا هم انستاګرام، زخمه مې دل پر چې د ټیک ټاک کې بی جایه خبرې یا بی جایه مسائل ډېر استفاده کوي، ډېر بد خبرې، ډېر بد مسائل منځته راځي یا ورسره مخامخ کېږم. نو د مل پر ډېر زوروونکي او ډېر رانجاوره ده راته چې څنګه موږ کولی شو خپلې پیسې یا خپل انټرنیټ په داسې بې ځایه مسایلو بحث وکړو چې هیڅ نوه راتلونکي لپاره ترې ګټه نه شو اخیستلی. نو دا وخت د تاسف ځای ده، د خوشنوونکي خبره ده چې پر ډېرې سختې انټرنیټ پیدا کړو او بیا هم په داسې بدو خبرو سره مخامخ کېږو.
قدرمنو دوستانو، لکه څنګه مو چې د خبرونې په پایل کې ویل، نن په خبرونه کې له موږ سره په بهار کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات دی. سادات صاحب په پایل کې دا راته وایي چې د ټولنیزو رسنیو له لارې د ځینو کسانو لخوا یو بل ته توهین کول له حقوقي اړخه څه ډول جرم ګڼل کیږي؟
سلامونه او احترام تاسو ته، تاسو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه او احترام وړاندې کوم.
ډیره مننه.
معلومدار خبره ده چې نه تنه د حقوقي او قانوني لحاظ نه، دا د یو ټولنې د مناسبات لحاظ نه، ارزښتونو لحاظ نه، دا بالکل یو نابود کار ده. اصلا په اوس وخت کې چې دا رسانه او دا ټکنالوژي دا زمینه برابر کړې ده چې افغانان یو د بل سره، هم افغانان چې په جلا وطن کې اوسیږي، افغانان چې دننه په افغانستان کې دي، یو د بل سره ارتباط ونیسي، ارتباط ولري، دا خو یو لوی دستاورد ده د بشریت دپاره، د ټولو افغانانو دپاره. خو باید مثبت استفاده وشي، مثبت استفاده معنای داده چی؟ مون باید او گروه چی؟ ایمون اصلی ارتیا، ایمون اصلی ضرورت سشیده. افغانان، اگه خلی کیو چی تقریبا نیم قرن جگره موتیره کرده ده. و هم دی خاطر در افغانستان ده پاره یو اصلی مسئله، یعنی اصلی دوا، اصلی ادویه در افغانستان ده علاج ده پاره اگه یو دبل منل، ام دگر پذیری، دا خو بالکل اساسی تکی دی، اساسی اصول دی، اتکا باید پدا مسائلی کوشی، مخصوصا دو دشنام و دا مطالب مطرح کیگی، دا خو باید مونگا و تاس طول دغه د وطن په ضروریاتو کې فکر وکړو او د افغانانو په اوس وخت کې یو لوی آشوب روان ده، مریض فضا رامنځته کی.
په ټولنیزو رسنیو کې یو کس توهینیږي، له حقوقي اړخه دغه کس څه کولی سي چې بیرته هغه د خپل شخصیت د ایادې لپاره د یو څه کړي وي؟
سوشل میډیا هم خو خپل قوانین و مقررات لري. قوانین و مقررات د اصلي ټکي په دغه مقرراتو کې دادی چې د ټول اعضا په یو رسانه کې، مثال په فیسبوک کې یا په ټویټر کې یا په نورو رسانو کې، یعنی احترام د ټول اعضا، احترام د اشخاص، هر شخص مکلف ده چې دا مقررات مراعات کړي. معنای داده چې دغه د نور اشخاصو شخصیت باید احترام وکړي، یعنی اتهام کنزلی نه تنها غیر اخلاقی مسئله ده، خلاف دی قوانین ده. په دی حالت که معلوم دار هر سو کولی شی چه اعتراض وکلی، قانونی اعتراض وکلی، قانونی مراجع و تا دغه مثال فیسبوک هم دا امکانات ده، په یوتیوب هم که دا امکانات ده، په طول رسانگانو که دا امکانات ده. یعنی موضوع دیر اغه کیگی خب معلوم دار کولی شی چه قضایی و حقوقی مراجع و تام اشخاص مراجع و خلی. دا طول دغه د اشخاص و د دفاع، د شخصیت د دفاع بخاطر قوانین موجود ده په طول اروپا، امریکا، په دغه ایوادونی که چه یعنی متمدن ایوادونه دی، حاکمیت قانون موجود ده. هر سو کولی شی چه د خپل شخصیت د دفاع بخاطر اقدام و خلی، اعتراض و خلی، او دغه سوک په مقابل کې چې اتهام هغه کی، او مخصوصا چې بی بنیاد خبر مسائل مطرح کوي، شخصی اتک کوي، شخصی مسائل مطرح کوي، هر سوک د تعرض نه مسون د قوانین په اساس کې. هیڅ سوک حق نه لري چې د یو بل سوک په شخصی مسائلو کې، په خصوصي مسائلو کې مطالب مطرح کی، اتهامات وارد کی. په هغه وخت کې معلوم دار دا یو جرم ده، او د جرم په مقابل کې مجادله لاره معلوم ده.
بله سادات صاحب، کراسو دې ته کوم کسان چې د خلکو په شخصي اړین باندې تیری کوي، دغو شخصیت ته زیان رسوي، څه فکر کوئ؟ آیا دا کسان د خپل کار په پایلو باندې نه پوهیږي؟ دا کسان غواړي چې همداسې څه وکړه؟ دا کسان له قانون نه خبر نه دي چې بالاخره له دوی سره حساب کېدلی سي؟ تاسو یې علت څه ګڼئ؟ ولې داسې کار رامنځته سي؟
دا خو متاسفانه یعنی یو عامل نه لري، مختلف عوامل لري. یو خو دغه شخصی مسائل ده چې د افغانانو په منځ کې رامنځته کیږي، اما متاسفانه په اوس وخت کې د سیاسي گروپونو دغه قومی مسائل، ژبنی مسائل، سمتی مسائل، مذهبی مسائل، دا مسائل هم معلومدار چې ډیر قوی تاثیر لري، او متاسفانه دس یو حالت رامنځته شوی ده چې یعنی د اشخاصو په ګټه، شکست خورده سیاست مدارانو په ګټه، د جنگ سالارانو په ګټه، باز یعنی فیسبوک چړون کی، باز فیسبوک ماران، یا مثال په نورو رسانگانو کی د هغوی په ګټه یو دبل سره مقابله کوي، یو دبل سره مجادله کوي.
اوس راګرځو یو څو کلونو وړاندې ته. آیا هغه وخت همدسی یو بل ته، البته ټول نه خیو، د ځینو کسانو لخوا یو بل ته سپکاوی کېده، دغه شخصیت نورو ته ټیټ ښودل کېده، دا مسایل پخوا هم و او که اوس دور شی پیدا کړي دي؟
نه خو معلومدار چې دا ډیر تفاوت لري. دا خو یعنی دل جنگ محصول ده. مونږ او تاسو ټول یعنی دل جنگ و د ډیر بد حالت دوره مو تیر کړې ده. خپل وطن کې پمداوس ډیر بد حالت روان ده په افغانستان کې امغس چې ما وویل تقریبا نیم قرن کېږي په دا نیم قرن کې معلومدار جنگ خو یو آفت ده یو تاون ده عواقب لري اجتماعي سیاسي فرهنګي کلتوري عواقب لري هغه وخت چې جنگ نه و په افغانستان کې جامعه آرام و اقتصادی مشکلات موجود و مگر خو جګړه نه و جنگ نه و یعنی آرام و جامعه هغه وخت معلومدار چه دیر توپیر درلوده اول خو دا رسانه و دا سوشل میدیا هغه وخت موجود نه و په ټول افغانستان کې یو رادیو بیا بعد دغه نه تلویزیون هم رامنځته شد باز محدود اخبارونه و با افغانستان که مگر اصل موضوع داو چه اغا وقت یعنی اغا ده طولن نرمونه میارونه ارزختونه ده اعترام ورو یعنی ده افغانستان پا تاریخ ده افغانستان پا فرهنگ ده افغانستان پا دین که معلومدار چه دیر قوی ارزختونه موجود دی چه اغا ده انسانیت پا بارکه ده شخصیت پا بارکه ده اعترام پا مبارکه اسپینگیرو تا احترام کول اطفال تا شفقت کول امسایه تا درانوی کول دا طول اغا مطالب جی چی ایمون گوتاس دی طولنی ارزختونه دی دا ارزختونه چی ایمون گوتاس دی دین او آین سر سلپسل مطابقت لری او دی مون دی دین او آین فرهنگ نه نشعر کرده
بله رازو د حل لارو تا که چه هم تاسو په خپلو خبرو که تره و حد اشاره ورته وکړه خو که نورم واضح کرو د حل لار چه که دلیسی؟ پا دیم خبری وکړه لی چه پا تولنیزو رسانهو که دی زینو کسان را خواه زین نور کسان اغو تا توهین کیگی شخصیت تا اسپکاوای کیگی پا ایلت مخبری وکړه پا زیان مخبری وکړه لی پا خواه وقت آروه گردیدلو پا غم تاسو بس درلوده را به سودیتا چه از حلاری چه که دلیسی سادات صاحب
اغا اصلی مسئله پا یو ایواد که دولت ده متاسفانه پا اوس وقت که یعنی ده افغانستان اصلی مشکل اصلی فقدان داده چه منگوتاس متعارف دولت نلرو یعنی حاکمیت موجود ده پا افغانستان که ده طالبان حاکمیت مگر متعارف دولت یعنی قانون محور دولت عدالت گستر دولت موجود نده پا افغانستان که اگه دولت چه خپل رسالت تعریف کلی او پیشنی خپل رسالت ده دولت رسالت خو معلوم دار ده فرهنگ تا باید پاملرنه وکنی دا یو لوی مصیبت ده پا افغانستان که اگه وقت چه دولت یعنی وجود و نلری مسئولیت وجود نلری قانون وجود نلری قانون مدنی اشتنول نلری دا خو یو مسئله ده او بل مسئله متاسفانه دنن پا افغانستان که دا فقر و دا مصیبت و بیکاری و دا ده مهاجرت مسئله دام یو لوی مصیبت ده پم دی خاطر پا اوست وقت که ده ما پان یو متفق اقدام یو متحد اقدام خو ناممکن ده ذکر چی که مرکزیت متاسفانه موجود نده نه پا افغانستان که او نه پا بهر که پم دی خاطر مسئولیت راجی کیگی افغانی نهادون ده اجتماعی، سیاسی، فرهنگی دا نهادون چی دید دا فیسبوک رسانه دار نور رسانگان جورنالیستان و فرهنگپال خلکو ته دانشمندان و دی اغوی مسئولیت ده چه ده ده آفت و مقابل که یو یعنی یو نوه فرهنگ سازی باید وشی یو نوه باید چه احیاوشی اغا واقعا قوی در درون ارزختونه چه در افغانان و پتولنه که موجود و او در افغانستان پا تاریخ او فرهنگ که اشتون در لوده پا همده خاطر در قد پاره باید اقدام بشی او اصلی تکه در ما پاهان داده چه عملی گامونه باید واخستل شی مثال اغا سوک چه یو رسانه لدی رسانه چه یعنی چلون که دی یو رسانی دی یو نو فرهنگ سازی یو نو اعترام متقابل یو نو مسئولیت پذیری یو نو درنوی یو دبل تا تفاوت تا اعترام کول دا اصلی مسئله ده یعنی دی غربیانو پا قول دغه اکسپت ریسپکت چورته وای اصلی تکی دی دی یو دا جامعه دغه د پاره چی یو اساس را منځته شي چی یو دبل ته درناوی وکی احترام وکی او مشترک اغه مشترک منافع چی دی مشترک ارزښتونه تدی اغه ته باید ډیر درناوی وشي.
ساده چې راځو په اخره کې به د تاسو پیغام او کسانو ته ولرو چې دوی د ټولنیزو رسنیو له لارې د دې لپاره چې یو څو لیدونکي ولري د ځینو نورو کسانو شخصیت توهینوي، سپکې سپورې خبرې یا لیکي یا یې وایي که نه، دغو ته به تاسو څه ویل ولري؟
ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته دا وایم چې که په اروپا او امریکا او کانادا او استرالیا کې اوسیږي، معلومدار دلته خو یعنی جلاوطنی ده، غربت ده، مگر خو معلومدار چې امتیازات و مثبت مسائل هم دیر قوی موجود ده. اصلی تیکی باید په تعلیم، په تحصیل باید شی، یعنی وقت دیر اهمیت لری. اگر وقت چه اغوی زایی کوی پا دا رسانه که، یعنی بیهوده وقت زایی کوی، در وقت قدر باید پا پام که اونیسی. او اصلی مسئله داده چه تربیت، تعلیم، ایجوکیشن دا اصلی مسئله ده. دیمونگ او تاز دپاره اگر اصلی قدرت، اصلی سلا در افغانان دپاره، خدای ودونی که اصلی ایمون دغه تحصیل ده، تحصیل امکانات او دغه مثبت ارزښتونه چې موجود دی په دای ودونی که دغه اینه باید مثبت استفاده وشی. په همدې خاطر د ما پیام ټول افغانانو ته، مخصوصا ځوانانو ته، دادی چې د وخت قدر باید په پام کې ونیسی او د وخت نه د شرایطو نه باید ډیر قوي استفاده وشي. موږ که دا ځوانان تحصیلات ولري چې په ټولنه کې په سیاسي، اجتماعي، فرهنګي، اقتصادي ژوند کې قوي برخه واخلي، ټول ځوانان، ټول افغانان باید دا مسایل په پام کې ونیسي، یو بل ته درناوی وکړي او اعتماد وکړي.
بله سادات صاحب، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ.
مهرباني، اوسا او تند اوسئ.
درن دوستانو دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه لمک سره په دې خبرونه کې میلمه و. په بهر کې د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات، تربیه پرزه کې چې است الله ممال او ملګری.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
Thank you.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
Bye.